بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
قدرمنو اوریدونکو، نننۍ خپرونه د علي اربابي په آواز د قران پاک د بقره د مبارکې سوره د یوسلو 15 دیرشم او یوسلو 16 دیرشم آیاتونو په تلاوت سره پیلو چې ورپسې یې ژباړه هم در اورو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکې او مهربان دی، او هغوی یعنی یهودیانو او عیسایانو مسلمانانو ته وویلل چې یهودیان یا مسیحیان شئ چې سمه لاره بیا مومئ. ورته ووایا چې مونږ د ابراهیم د ریښتونی دین پیروي کوو او هغه له مشرکانو څخه نه و. تاسو ورته ووایاست چې مونږ پر خدای ایمان راوړی او پر هغه کتاب چې زمونږ پر پیغمبر او پر هغو کتابونو هم چې ابراهیم، اسماعیل، اسحاق او یعقوب او د دوی اولادونو ته را لېږل شوي دي، او پر هغو کتابونو هم چې موسی او عیسی ته را لېږل شوي وو، او پر هغو ټولو کتابونو چې نورو پیغمبرانو ته د خپل رب لخوا ورکړل شوي وو. مونږ د دوی ترمیاز هیڅ فرق نه کوو او د خدای حکمونو ته مو غاړه یخی ده.
ګرانو اوریدونکو، هر ځای کې چې یاست زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنئ. نن د جمعې ورځ د سلوغې د میاشتې دریمه او د جمادی الثانی د میاشتې اتمه ده چې د جنوري د میاشتې له 22 نیټې سره سمون خوري. دوستانو، زه علي اصغر عبیدی ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یم چې نننۍ مازدیګرنۍ یوه ساعته خپرونه درته وړاندې کړم. ایزانو، د خپرونې په سر کې به د ایران، افغانستان، پاکستان په شمول د سیمې او د نړۍ تازه خبرونه واورئ. ورپسې به د ایټمي ستراتیژیکو وسلو د محدودولو د تړون د غځولو په اړه د روسیې غبرګون تر عنوان لاندې یوه سیاسي تبصره درته وړاندې شي. وروسته به د ایران په تېره اونۍ خپرونه واورئ چې پکښې د تېرې اونۍ مهمو پیښو ته یوه ځغلنده کتنه شوې، او په پای کې به ستاسو په لیکونو مشتمل د هر کله راشه خپرونه درته وړاندې شي چې په دې سره مو پروګرام پای ته رسي او ستاسو له حضوره رخصت اخلو. www.parstoday.com/ps زموږ د انټرنیټي پاڼې ادرس دی. دوستان، تاسو کولی سئ په زموږ په انټرنیټي پاڼه کې د سیمې او د نړۍ سیاسي او دلچسپې خبرونه واورئ او د خپل نظرونو او وړاندیزونه زموږ سره شریک کړئ. یاد دې و چې په همدې ادرس سره تاسو کولی سئ په سوشل میډیا کې هم موږ فالو کړئ. ستاسو د نظرونو او وړاندیزونو ته سترګه په لاره یو. اوس هم پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. دا خبرونو سرټکی: ظریف وایي ټرمپ لاړی خو موږ او د فارس خلیچي وادونه لا سره پاتې یو. طالبان و امریکا د بین الافغاني خبرو اترو پر وړاندې اصلي خند بللی. د عراق حزب الله امریکا، اسرائیل او عربستان په بغداد کې د ترورستي بریدونو لاملین بولي. بشپړ خبرونه: د ایران د بهرنیو چارو وزیر وویل د ایران اسلامي جمهوریت په سیمه کې د امنیت د ټینګولو په لړ کې تیار دی چې د فارس خلیج د څنډ له هیوادونو سره خبرې اترې وکړي. زموږ د خبریال د راپور سره سم د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د دې په بیانولو سره چې ایران د فارس خلیج له هیوادونو سره په سیمه کې د امنیت د ټینګولو په موخه خبرو اترو ته تیار دی زیاته کړه. په سیمه کې د امنیت د ټینګولو په لړ کې د خبرو اترو لپاره د ایران چمتووالی کومه نوې خبره نه ده، بلکې دغه مسله د ایران د اسلامي جمهوریت د اوږدمهالې سیاست یوه برخه ده. نوموړی د دې په بیانولو سره چې باید د فارس خلیج ځینو هیوادونو ته چې د ټرمپ د نفاق اچوونکي 4 کلن سیاست په تمه وه، دا ثابته شوی وي چې 4 کاله وخت یې له لاسه وتلی او اوس دا دی ټرمپ تللی دی خو موږ تاسو له په خپلو ځایو کې سره پاتې یو. د ایران د اسلامي شورا مشر د یوې بیانیې په صادرولو سره په بغداد کې د وروستیو 14 او د دې هیواد د ملکي وګړو د مرګ ژوبلو غندنه کړې. په ایران کې د اسلامي شورا مشر محمد باقر قالیباف تېره شپه د عراق د پارلمان مشر محمد الحلبوسی ته په یوه بیانیه کې د خواخوږۍ د څرګندولو تر څنګ په بغداد کې د ترهګریزو اقداماتو غندنه کړې، کوم چې لسکونو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اړولې. قالیباف دې ته په اشاره سره چې ایران د تیر پشان به د تروریزم سره د مبارزې په ډګر کې له عراق په کلکه ملاتړ او ورسره همکاریو ته به دوام ورکړي وویل. د ایران اسلامي شورا تیار دی چې ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ زمینه نوره هم پراخه کړي. تیره ورځ د عراق د پلازمینې بغداد په مرکزی میدان التهران کې 2 ځانمرګي بریدونه وسول چې د عراقي مسؤلینو په وینا له امله یې تر 15 تنو زیات ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اغوښتې او تر 110 تنو زیات هم ژوبل سوي دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند ویلي چې د امریکا لخوا د هوکړې د نه پلی کېدل د بین الافغاني خبرو پر وړاندې اصلي خنډ دی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم یو امریکایي رسنۍ ته په سوال پیغام کې لیکلي د افغانستان په مسله کې د ستونزو د حل لاره د امریکا لخوا د هوکړې عملي کول دی. هغه زیاته کړې چې د سولې د تړون له مخې د طالب بندیانو خوشي کېدل او د تورو لیستونو له منځه وړل د هوکړې له نورو مادو څخه شمېرل کېږي چې لا نه دي پلی سوي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند ازادي رېډیو ته وویل تر هغه چې د طالبانو او امریکا ترمنځ شبې هوکړه په بشپړ ډول عملي نه شي ستونزې نه شي حل کېدای. هغه همدارنګه د امریکایانو حضور ته په اشاره سره زیاته کړې چې له لومړۍ ورځې افغان ولس ته د جګړې د پیل لامل ښکاره دی. د افغان سولې د خبرو اترو دوهم پړاو نږدې 14 ورځې وړاندې پیل شوی، خو تر دې دمه د افغان مذاکراتي ټیم او د طالبانو ترمنځ په خبرو کې د پام وړ پرمختګ نه دی لیدل سوی. د افغانستان بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د مرغوم میاشتې له 19 نیټې څخه بیا د سلواغې میاشتې تر لومړۍ پورې په دې هیواد کې 8 ملکي وګړي وژل سوي او 46 تنه نور ټپیان سوي دي. د افغانستان د بشري حقوقو د کمیسیون په وینا د دوی د معلوماتو له مخې یادو ملکي وګړو ته دغه مرګ ژوبله په 5 ولایتونو کې د چسپکي ماینونو هدفي برودونو او هاوان لګېدو له امله اوښتې دي. د بشري حقونو کمیسیون د ملکي وګړو خوندیتوب په هدف د افغانستان په جګړه کې پر ښکېلو لورو غږ کړی چې بشر دوستانه نړیوال حقوق رعایت کړي او یو ځل بیا د ژر تر ژره د تاوتریخوالي کمېدو او اوربند چنګېدو غوښتنه کړې ده. تر دا مهاله افغان چارواکو او وسلوال طالبان په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمد قریشی ویلی دی چې چین اسلام آباد ته د کرونا وایرس ضد 1500 دوزه واکسین ډالۍ کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر قریشی د پنجشنبه په ورځ د ټویټر په یو پیغام کې لیکلي پاکستان 1500 دوزه واکسین څخه چې د چین لخوا ډالۍ کیږي ډیر منندوی دی. د فلیپین، کمبوډیا او میانمار حکومتونو هم د پاکستان سره په یو خیلان کړی چې اټکل شوي د چین له لورې ډالۍ شوي واکسینونه ترلاسه کړي. تر دې مخکې هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خبریالانو ته ویلي وو چې چین ډاډ ورکړی چې د 500,000 واکسین لومړۍ وړیا جوپه به د جنوري تر پایه ورته تسلیم شي. د قریشی په وینا چین ژمنه کړې 1,000,000 نور واکسین به د فبروري تر پای پاکستان ته وسپاري. هغه زیاته کړه چې د پاکستان حکومت په سینوفار شرکت کې د کرونا وایرس تورل شوي واکسین ته په پاکستان کې د تطبیق اجازه ورکړې ده. دا په داسې حال کې دی چې په پاکستان کې د کرونا وایرس پیښې څه د پاسه 1,500 ته رسیدلی او د دې ویروس په وجه د مړینو شمېر له 1,000 څخه اوښتی دی. د هندوستان د واکسینونو په تر ټولو لویه کارخانه کې د اور لګېدنې د امله 500 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ. د واکسین د جوړولو دغه کارخانه چې د هند په لویدیځ کې موقعیت لري د نړۍ په کچه د واکسین جوړولو تر ټولو لویه کارخانه بلل کیږي. په ټولنیزو رسنیو کې په خبرو شویو تصویرونو کې لیدل کیږي چې د شرکت له ودانۍ څخه لوګي پورته کیږي، خو هندي چارواکي وایي چې د واکسینونو پر تولید یې هیڅ اغیزه نه ده کړې. د اور لګېدنې لامل لا نه دی معلوم شوی. د راپورونو له مخې د اور وژنې ډله په وخت سیمې ته رسېدلې او اور یې کنټرول کړی دی، خو هغه 15 کسان یې نه دی ژغورلی چې د اور په منځ کې بند پاتې شو. د عراق حزب الله سیونیستي رژیم سعودي او امریکا په دغه هیواد کې د وروستیو خونړو ترهګریزو بریدونو مسؤلان بللي دي. د المیادین د راپور سره سم په عراق کې د حزب الله مشرانو د یوې بیانیې په صادرولو سره اعلان کړی چې په بغداد کې د خونړو ترهګریزو بریدونو او د ملکي وګړو د وینو د بهولو بدله به د امریکا سیونیستي رژیم او عربستان پورې تړلې شرغواړې ډلې څخه واخلي. د بلې خوا څخه بیا په عراق کې د دولت القانون د سیاسي ائتلاف ویاند بهاءالدین نوري وویل د دې هیواد د امنیتي ادارو د لومړنیو څیړنو له مخې په بغداد کې د تیرو ورځې تروریستي لاملونه د عربستان وګړي دي. تیره ورځ د بغداد په مرکزي میدان اتایران کې دوی ځانمرګي بریدونه وسول چې د عمله کابو سلو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله واوښته. په نړۍ کې د عیسویانو معنوي مشر په بغداد کې د وروستي بریدونو د غندلو تر څنګ دغه بریدونه وحشیانه او بې معنا بللي. د سپیوټنیک د راپور سره سم پاپ فرانسیس د یو پیغام په صادرولو سره چې د واټیکن د بهرنیو چارو د وزیر لخوا لاسلیک شوی په بغداد کې د وروستي ځانمرګي بریدونو د امله ژوره خواشیني څرګنده کړې. هغه زیاته کړې چې دا ډاډمن دی چې ټول بشریت په ورورولۍ او یووالي سره د تاوتریخوالو سره د مقابلې لپاره خپلو سوله ییزو هڅو ته به دوام ورکړي. د بغداد په تهران میدان کې د دوو ځانمرګي بریدونو مسؤلیت د داعش ترهګري ډلې په غاړه واخیست. دغه ترهګریز بریدونه د پراخو نړیوالو غبرګونونو سره مخ شول. د جاپان دولت داسې قوانین تصویب کړي چې له مخې هغه کسان چې د کرونا سره د مقابلې په وړاندې د تابعیو سرغړونه کوي له سختو سزاګانو سره مخ کیږي. د یادو قوانینو پر بنیاد کوم کسان چې د دلیل پرته له کوره وځي او یا هم هټلونه یا میله ځایونو ته ځي د پولیسو لخوا نیول کیږي او زندان ته استول کیږي. د وروستیو نظر غوښتنو له مخې جاپانیان په دې باور دي چې د لومړي وزیر یوشیهیدا سوګا اقدامات د کرونا سره په مقابله کې کمزوري دي او په دې خاطر د هغه محبوبیت په خلکو کې راټیټ شوی دی. جاپان د څو میاشتو راهیسې د کرونا د نوې څپې سره مخامخ شوی دی. د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو له سپینې ماڼۍ څخه د ټرمپ پرتګ د خوشحالۍ په څرګندولو سره وایي چې هغه ته یې ماته ورکړې ده. مادورو ویلي ټرمپ یو بې بندوباره او داسې کس و چې په سیاست یې سر نه خلاصېده او ټولې پرېکړې به یې د خپلو شخصي ګټو لپاره کولې. د وینزویلا د ولسمشر په وینا له همدې امله ټرمپ د امریکا دریځ په نړیواله کچه زیانمن کړ او له نړۍ سره د دغه هیواد روابط وځپل. نوموړي هیله څرګنده کړې چې د امریکا نوي ولسمشر جو بایډن د سیاست له اوږدې تجربې څخه په کار اخیستلو سره امریکا بیرته پخوانی مسیر ته برابره او له نړۍ سره یې اړیکې له سره ورغوي. د خبرونو پای. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت ژغ.
سیاسي تبصره.
ازانو اوس هم پام وکړی د دې سیاسي تبصرې ته چې عنوان یې دی د سټارټ اپ د تړون د غځولو لپاره د بایډن د ادارې فیصلې ته د روسیې غبرګون. د ټرمپ د واکمنۍ په دوره کې د وسلیز کنټرول له هوکړو څخه د امریکا وتل په نړۍ کې د امنیت او د ثبات د کمزوري کېدو سبب وګرځېد. د بایډن د ادارې په راتګ سره د ایټیمي وسلو په ډګر کې د امریکا سیال روسیا هم د واشنگتن د دریز له بدلونه هرکلی کړی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې په صادرولو سره ویلي مسکو غواړي د ایټمي ستراتیجیکو وسلو د کنټرول او محدودیت لپاره د نوي سټارټ اپ تړون له امریکا سره لاسلیک کړي او غوره ګڼي چې دغه تړون د نوي شرطونو پرته د 15 کلونو لپاره تمدید کړای شي. د سپینې ماڼۍ ویندوی جین ساکی هم تیره ورځ رسنیو ته وویل چې امریکا غواړي د سټارټ اپ تړون له روسیې سره وغځوي. هغه هغې زیاته کړې چې د بایډن اداره هم غواړي یاد تړون د 15 کلونو لپاره وغځول شي. نوموړي د روسیې په تورنولو سره وویل د سٹارټ اپ نوې تړون یوازینې هوکړه ده چې د روسیې د ایټمي وسلو پر محدودولو تمرکز کوي. تر دې مخکې هم د بایدن د ادارې لخوا د بهرنیو چارو د وزارت نوماند آنټونی بلینکن هم ویلي وه چې روسیې سره د سٹارټ اپ د تړون لاسلیک کول به د امریکا په ګټه وي. په ویانا کې نړیوالې ادارو ته د روسیې استازی میخایل اولیانوف وویل د نوي سٹارټ اپ د تړون د غزول لپاره د امریکایي چارواکو لیوالتیا یو مثبت نښه ده او مسکو ورڅخه هرکلی کوي. تر دې مخکې ټرمپ د خطرناک وسلو د محدودولو له تړونونو مین جمله د منځني واټن ویشتونکو ایټمي توغندیو د نه تولید او د خلاصي هوایي حریم له تړونونو څخه ووتې وه، خو داسې ښکاري چې د بایډن د ادارې دغه اقدام چې د ټرمپ د ادارې له چلند سره په ټکر کې ترسره کیږي د ایټمي وسلو له زیاتېدو د مخنیوي او د نړیوال امنیت د خوندي کېدو په لړ کې نوې هیلې راژوندي کړې. په حقیقت کې د سټارټ اپ تړون د ایټمي ستراتیژیکو وسلو د محدودولو په لړ کې یوازینۍ هوکړه ده چې لا دوام موندلې ده. د دغه تړون د غځولو په لړ کې چې تر راتلونکې میاشتې پورې ختمیږي د روسیې له سپارښتنو او ټینګار سره سره د ټرمپ اداره د نویو شرطونو په ایښودلو سره د دغه تړون د لغوه کولو لپاره هلې ځلې کولې. د ټرمپ اداره د دغه تړون د غځولو لپاره روسیې ته داسې سخت شرطونه ایښي وه چې پلي کول یې عملي نه ښکارېدل. د مثال په طور د روسیې له وسلیزو ډیپوګانو څخه د فرا سوت یا له ژغ نه چټکو وسلو لیرې کول او د هغوی نه تولید او په دغه تړون کې د چین شاملېدل. د شوروي د وروستي ولسمشر میخایل ګورباچوف په وینا مسکو او واشنگټن باید د ایټمي وسلو د لمنځه وړلو په لړ کې لومړی باید د سټارټ اپ تړون وغځوي او د ایټمي وسلو د کارولو په لړ کې د مخنیوونکي استعمال نه بغیر په هکله خپل پوځي دکترین بدل کړي. د سټارټ اپ د نوې تړون له مخې چې په 2010 میلادي کال کې د روسیې او د امریکا ترمنځ لاسلیک شو دواړو هیوادونو هوکړه وکړه چې د خپلو ایټمي ستراتیژیکو خولیو شمیر 1550 ته او د خپلو بری اعظم ویشتونکو بالستیکو توغندیو او بمونو شمیر 900 ته راکم کړي. نوی سټارټ اپ کې د مخکنی سټارټ اپ ځایناستې هوکړه ده چې د وسلیزو محدودیتونو په لړ کې په 1991 کې د دواړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شو او په 2001 میلادي کال کې پای ته ورسید. دې ته په کتو سره چې تر راتلونکې میاشتې پورې د سټارټ اپ تړون ختمیږي که د بایدن اداره د دغه تړون غځولو ته لیوالتیا نه وای ښودلې نو امریکا به د کوم محدودیت پرته د ایټمي ستراتیژیکو وسلو په جوړولو پیل کړی وای چې د روسیې د متقابل غبرګون سبب ګرځېدی او په دې توګه په نړۍ کې یو ځل بیا د خطرناکو ایټمي وسلو د جوړولو سیالۍ پیل شوی وای. د سیاسي تفسیر پای. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت ژغ.
ایران په تیره اونۍ کې د تهران د پښتو خبرونې خوږو مینوالو په دې شیبو کې زه ریاض احمد رضوی او زمونږ محترم همکار
فاطمی
سره ایران د اونۍ په هنداره کې نومې 19 پروګرام سره ستاسو په خدمت کې حاضر یو. په دغه نننۍ برخه کې به په پیل کې درته ځینو پیښو ته په لنډه کتنه کې او بیا مو هم د ځینو پیښو په اړه د تحلیلي برخې ته راغواړو چې تاسو سره شریک کړو. نو تر پایه را سره مل اوسئ.
د اسلامي انقلاب د سپای پاسدارانو د پیغمبر اعظم 15 نومې مانورې په ترسره کې دا سره د اسلامي ایران د قدرت ننداره. د امریکا د کورونایي ناروغۍ د امریکایي واکسین د ناکارندوالي په اړه د ملګرو ملتونو سرمنشي ته د ایران د طبي علومو د پوهان کور د مشر لیک. او د ایران د مخ په وده پراختیا او توغندۍ قدرت په اړه د امریکا د کرغیړن حکومت لالهاندی او سربدالی په تیرونی کې ځینې مهمې پیښې وي چې اوس هم د ځینو پیښو په اړه تحلیلي برخې اورېدلو ته ستاسو پام را اړوو.
د تیرونی په وروستو شپو ورځو کې د ایران د اسلامي جمهوریت د ځمکني ځواک توغندي او مانور په عمان سمندر او کونارک سواحلو کې ترسره شو. په دغه مانور کې په مختلفو واټونو لګیدونکي ډول ډول کروز توغندیو په بریالیو سره د هند په سمندرګي کې او د مانور په عمومي سیمه کې خپل ټارګیټونه په شیس کې راوستل. د ایران مکران بندر بیړه او د زره توغندیو وشتون کې بیړه د دغه مانور په وروستو مرحلو کې د ایران د پوځ له سمندري ځواک سره یو ځای شوې. او همدارنګه د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ د بیلابیلو برخو او توغندیو یونټونو قدرت او بریالیتوب نندارې ته وړاندې کړې او دنیا یې ته یې وښودله چې په خپلو خپو ودرېدلو او په خپلو ځواکونو مختصانو تکیه کول د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ یوه اصلي سرچینه ده چې قدرت یې ورځ تر بلې د لوړتیا په لور بوزي. او د ایران د اسلامي جمهوریت نظام یو ساره ویاړ دی.
د جنوري د میاشتې په 15 نیټه یعنی د تیرې جمعې په ورځ هم د ایران د اسلامي انقلاب د سپای پاسداران د پیغمبر اعظم 15 نومې مانورې په لومړنۍ مرحله کې د ذوالفقار، زلزال او د سفول نومې بیلابیل ډول بالستیک توغندې لمځه کې په ټاکل شوي ټارګیټ وویشتل شول او د دښمن پر فرضي اډو یې سخت ټکونه وکړل. د اسلامي انقلاب د سپای پاسداران عمومي قومندان سردار حسین سلامی د جمعې په ورځ د دغه مانورې د لومړنۍ مرحلې په څنډه کې د دې خبرې په کولو سره چې نن د ډرونز او توغندیو ګډه مانوره په ډیرو پراخو اړخونو کې نندارې ته وړاندې شوه د دغه مانورې پیغام د اسلام او ایران د دښمنانو په وړاندې د اسلامي ارزښتونو او د اسلامي جمهوري نظام د خوندي ساتلو او د ملي حاکمیت د دفاع لپاره د ایران د اسلامی جمهوریت پر کلک هوډ او اقتدار ټینګار وباله. د ایران د اسلامی جمهوریت وسلوال ځواکونو د مستقیمو ډغرو په ډګر کې د کارنده ځواک په تربیت کونی او د پوځي اقتدار په پیاوړي کولو سره خپل دفاعي قدرت لوړې سویې ته زیات کړی او له هر ډول ګواښ سره د مقابلې لپاره خپل پوځي چمتووالی لوړې سویې ته رسولی دی. د غزرفیت له پوځي یرغلونو څخه د دښمن د غړولو لپاره له دفاعي پوځي او یرغلیز قدرت د برخمنې ده په معنا دی.
د ایران د اسلامي جمهوریت د طبي علمونو د فرهنګستان مشر علي رضا مرندي تیره اونۍ د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش ته په یو لیک کې ټینګار کړی دی. په ایم آر این ای نوې ټیکنالوژۍ سره د امریکا تولید شوي واکسینونه له جانبي تاوانونو پرته او د اوږدې مودې اغېز شیندنې لپاره هیڅ ضمانت نه لري. د ایران د اسلامي جمهوریت د طبي علمونو د پونکور مشر په دغه لیک کې چې د 13 شنبه په ورځ خپور شوی دی، روغتیایي چارو د نړیوالې ادارې د سلامتیا د ساتونکو برخې د اجرایی مدیر د سرنګندونو په غبرګون کې چې ویلی وو کرونا سیاسي نه ده، یادونه شوې ایران خپل مسلم حق ګڼي د هغو واکسینونو د درلودلو په باب چې ډاډمنه ټکنالوژي لرونکي نه نوي او یا د ډاډمنې دا له کافي وړتیا برخمن نوي فیصله وکړي. ښاغلي مرندي ویلي دي د امریکا د تولید شوو واکسینونو اوږدمهاله بالقوه جانبي تاوانونه دومره نامشخص دي چې حتی د دغه هیواد خارج هم په جانبي تاوانونو د ککړتیا په بڼه کې د حکومت او یا شرکتونو په اړه د قانوني تعقیبونې اجازت نه لري.
شاغلی مرندی د خپل لیک په یو بل برخه کې ټینګار کړی د امریکا غیر انساني بندیزونو ته په ځواب ویلو کې د ملګرو ملتونو او د روغتیا د نړیوالې ادارې ناکامي هم هغه شی دی چې سیاسي شوی دی او هغه څه چې باید په دې باب احتیاط وکړو. خلکو ته د امریکایي واکسین mRNA پیچکاری کول دي چې اندشان واکسن د هغه ټکنالوژي پر اساس په بیمخینه چټکتیا سره چې هیڅ کله مخه مجوز نه درلود تولید شوی دی. مرندی همدار از دې ته په اشاره سره چې ایرانی او پوهانو په ډیر سختۍ سره هڅه کړې ده څو د کورونا واکسینونه برابر او تولید کړي چې کبندزونه نه وای نو ډیر ژر به بریالي شوی وای. اغه زیاته کړې ده د امریکا او د زین لویدیزی هوادونو د ظالمانه او واشي دوله بندیزونو په تیر بیا د کورونا وایروس د نړیواله خبرېدا په وخت کې طبي تجهیزاتو او حیاتي درملو ته لاسرسي د ایران د خلکو د محرومېدا په وړاندې د نړیوالو اورګانونو او د لویدیز د بشري حقوقو دفاع کوونکو ادارو چوپتیا نامنونکې ده. د اسلامي انقلاب معظم لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنئی د قوم د ولس د مرغومې د میاشتې د 19 نیټې د پاتسون د کلیزې په مناسبت د خپلې وینا او په یوې برخه کې د کورونا وایروس پر ضد واکسین په جوړولو کې د ایران د طبي بریاو په ویاړمن اقدام بللو سره هیواد ته د امریکا او انګلستان د جوړ شویو واکسینونو واردېدا ممنوع اعلان کړه او وی فرمایل امریکایان که توانه دلی وای واکسین تولید کړي نو د دوی په هیواد کې دغه کورونایي ترنګلتیا نه رامنځته کېده چې په یو ورځ کې په دغه هیواد کې کابو څلور زره کسان خپل ژوند له لاسه ورکړي. د دې په ترڅ کې چې اساسا په دوی هیڅ اعتماد نشته او ممکنه ده دغه واکسینونه پر ملتونو د ازموینې لپاره وي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو په سپینه ماڼۍ کې د خپل شتون په وروستو شپو ورځو کې په یو لړ بے اساسه سرګندونو کې ایران د القاعده مرکز بللی او مدعی شوی دی. د ستمبر له 11 پیښې وروستو د القاعده ډېر ډلې زیات شمېر غړو ایران ته پناه وړې ده. په امریکا کې د دسمبر په 11 نیټه په پیښو کې د کابو 3000 کسان وژل شوي او څه د پاسه 6000 نور ټپیان شوي وو. دا ادعا په داسې حال کې مطرح شوې چې د امریکا د کانګرس د څېړنو او ارزونکې ډلې د راپور پر اساس چې د سپتمبر د 11 له حملو 100 میاشتې وروسته برابر شوې وه د الوتکو له هغو 900 تختونکو څخه چې د دسمبر د 11 نیټې حملې کړې وې 15 کسان د عربستان خارج او 2 نور هم د متحده عربی اماراتو خارجو او د هغو کسانو لخوا چې د دغو دواړو هیوادونو له لوړپور چارواکو سره اړوندو ورسره ملاتړ کېده. د امریکا یو نظریه وړاندې کوونکی او فیلسوف نوام چامسکی په یوې مقابلې کې په نورو هیوادونو کې د امریکې د استخباراتي ادارې CIA د مرګونو عملیاتو په اسنادو سره لیکلي دي داعش هم د نورو ډلو په څیر په منځنۍ ختیځ سیمه کې د امریکا د پوځي تیرو په وسیله راپنځول شوی او قدرتمند شوی تهرګره ډله ده. د امریکا یو جمهوری غواړي سناتور راند پاول د سوریې په بحران کې له حده زیات لاسوهنې او د دغه هیواد ناسم سیاستونه د لویدیځ آسیا د تهرګرو او د عراق شمال ته د ګډوډیو د کاغلو لپاره د مناسبو پناځیونو د رامنځته کېدا عامل ګڼي. هغه د داعش تهرګر ډلې د پیاوړتیا یو دلیل په سوریه کې د دغه ډلې د متحدانو لپاره د امریکې وسلو لیږل بللي او ویلي دي. په سوریه کې داعش د مونږ متحدو مونږ د دمشق له حکومت سره وفادار ځواک د پشاتګ لپاره وسلوالو ډلو ته وسلې ورکړې وي او په سوریه کې مو د دغو کسانو لپاره د امن ځایونه برابر کړي وو. زما په اند په سوریه کې د مونږ لاسوهنې د عراق د روانولو حالاتو لامل شوي دي.
د امریکا د اطلاعاتي ادارو پر ضد د دغه هیواد د ملي امنیت ادارې د پخوانی ټیکهدار ایډوارد سنودن په اشوا کونی کې د داعش او نورو ترهګرو ډلو په ملاتړ کې د امریکا د رول په باب راغلی دی. د امریکا، انګلستان او اسرائیلو استخباراتي او اطلاعاتي ادارو د داعش پر پنځولو کې رول درلودلی او د مچو د ځالې په نامه سره په یو لړ عملیاتو کې داعش ډله جوړه شوې وه. ډونالډ ټرمپ هم په کراتو ټینګار کړی و چې هیلری کلینټن د داعش یو بنسټګر ده. د ټرمپ مرستیال مایک پنس هم د یوې اعلامیې په صادرولو سره ویلي دي د اوباما او کلینټن سیاستونه د داعش د رامنځته کېدا لامل شوي دي. له ترهګرۍ په ملاتړ او په بېلابېلو نامو سره له ترهګرو په اوزاري استفادې کې د امریکا د رسوایۍ تر دې حده ده چې په رسندویو تبلیغاتو او د خیالي رسندویو په سندونو کې په نمایش سره اشوا شوي د ماجرا واقعیتونه نشي تعریفولی. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر محمد جواد ظریف د دغه ادعا په ځواب کې په خپل یو ټولنیز پیغام کې لیکلی دی مایک پمپو به په بې شرمۍ او سپکتوب سره خپل بوژنوونکي فن په جنگ غواړو دروغو سره پای ته رسوي.
گرانو قدرمنو اوریدونکو، له همدې سره زموږ د پروګرام وخت تر پای ورسید.
نو ساسو له حضور اجازه غواړو. د خدای په امان.
کلا
راشا
د مهربان او بخون کی الله پنامه. د تهران رادیو د هر کلا راشا پروگرام ډیرو خوګو او زړه ترانز دې مینوالو سلامونه او نیکی هیله مو ومنه. دا د یو ځل بیا ستاسو د خوخي او ستاسو لخپل هر کله راشه پروگرام سره ز عبدالمجید دورانه او زما محترمه همکاره
فاطمی
ستاسو په خدمت کې یو. په دې هیله چې ټول ملګری به روغ رمټ وي او د جمعې دا مبارک ورځ به هم په خیر او خوشحالي او تیر کړی وي. خا نو محترمه فاطمی خور، که تاسو سوال غواړئ نو مهرباني وکړئ.
ډیر مننه ماجد صاحب، زه هم سلامونه وایم ګرانو دوستانو ته او په دې هیله یم چې دوستان به روغ رمټ وي ان شاء الله. نن یو ځل بیا ستاسو پر رسیدلو لیکنو او پیغامونو د خپلې مینې تنده ماتو چې زیاتره مو په واتس اپ ګروپ کې را لېږلې دي. نو په واتس اپ کې زموږ د هر کله راشه په ګروپ کې د شاملېدو لپاره دا شمېره له ځان سره ولیکئ. شمېره دا ده چې 00 95 50 0 15 5 9 6. یو ځل بیا تکراروم چې 00 95 50 0 15 6 4 9. په همدې نمبر تاسو لمر سره د واتس اپ لارې اړیکې ټینګولای شئ او زموږ په ګروپ کې هم شاملې دلی شئ. نو که تاسو خو خوي او د قدرمنو دوستانو خو هم وی ماجد صاحب یو ورشان د مره اخلو او بیا راځو د قدرمنو دوستانو حضور ته.
بالکل. ګرانو ملګرو، یو ځل بیا مو هرکلی کوو او ستاسو را رسیدلو لیکنو او شعرونو ته لراتلو مخکې د ګروپ د موضوع په هکله یادونه کول غواړم چې د دې اونۍ لپاره زموږ موضوع ده په پښتون قام کې موجود غلط او غیر اسلامي رسمونه او رواجونه.
بالکل ماجد صاحب، د ګروپ دوستان خو همدا موضوع خوښه کړې ده.
بالکل.
او ځینو دوستانو پرې خپل نظرونه هم اور کړي دي، خو بیا هم له ټولو غواړو چې لا زیات پرې وژغېږي او د دې بدو دودونو په اګله په خلکو کې د پوهې پیدا کولو له لارې د هغو د پرېښېدو کوشش هم وکړي.
یاره بېخي زما د زړه خبره مو وکړه. نو خبرې نورې نه اوږدوم او دا د ګران سید محسن جعفری صاحب شعر راخلو چې وایي: چې پننګ او په غیرت یې سر قلم شي، هسې کس سلیمانی جوړ محترم شي. د بې ننګې ژوند او مرګې دواړه مختور دي. د بې ننګې ژوند او مرګې دواړه مختور دي. په مختورې به افسوس او څه ماتم شي. د غافل ملت حاکم غافل خمار وي، له یزیده به څه ګیله
د زور ستم شي. ډیر ښه محترم جعفری صاحب، د دې ښکل شعر چې باتور سردار شهید سلیمانی مو هم پکې ستایلی دی، نو په قلم مو برکت شه او بیا به هم په داسې شایسته شعرونو سره په پروګرام کې ګډون کوئ انشاءالله. ماجد صاحب، زموږ یو ډیر پخوانی او وفادار شاعر محمد اکبر سلطانی ورور خپل یو ښه غزل پر موږ لورولې دی. نو غواړو که ستاسو خوښوي دغه شعر به ووایو.
بالکل، مې خوښه ده ملګرو سره شریک کړئ تاسو. بسم الله کې
سلطانی صاحب وایي چې څه عجبه زندگی ده په دې ښار
کې،
هرې خوا ته بدبختی ده په دې ښار
کې،
ټول دردونه او غمونه پکې اوسي، د غمونو پادشاهي ده په دې ښار
کې،
خلک مخته دي روان او موږ شاته، ورځ تر بلې غریبي ده په دې ښار کې،
ډېره لا
نو هر شی قیمتي دی په دې ښار کې. نور هر شی قیمتي دی په دې ښار کې، خودوینو ارزانی ده په دې ښار کې.
افسوس
سلطانی فکر کوم چې خلک مړه دي، سلطانی فکر کوم چې خلک مړه دي، سما ډیره خاموشي ده په دې ښار کې.
ډیر ښه، نور هر شی قیمتي دی په دې ښار کې، خودوینو ارزانی ده په دې ښار کې. ډیر ښه جناب محمد اکبر سلطانی صاحب، له مینې او د دې زبردست غزل مو یو جهان مننه کوو او بیا مو هم لیکنو او پیغامونو ته سترګې په لارې. دوستانو که مخوخوی او محترم فاطمی خور که ستاسو مخوخوی، نو دلته به یو لنډه شانده مو کو او بیا براشو د ملګرو غږیزو پیغامونو ته.
بیخي سمه ده. په هر کله راشه پروګرام کې یو ځل بیا ستاسو قدرمنو هرکلی کو. ماجد صاحب زو غږیزو پیغامونو ته او په سر کې د پیر نجیب الله شاه صاحب غږیز پیغام اورو چې موږ ته څه ویلي.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. د هر کل راشه پروگرام درنو ملګرو، زمونږ په دې پښتنو سیمو کې په لر او بر کې یو رواج شته دی چې هغې ته بدل وي، چې ته به ماته خور راکوې او زه به یې تا ته درکوم. دغه یو ډیر بد رواج دی. په دغه رواجونو سره کله کله دغه انسان طبیعت هم یو شان نه وي، نو یوه ښځه چې په بل کور کې غلط کار وکړي نو هغه بیا چې څوک جګړه ورسره وکړي بیا راشي هغه خپل مور و پلار ته ووایي، بیا دا بله ښځه چې دلته کور کې وي دې سره جنګ و فساد شروع شي، نو د دې نه دواړو کورنۍ ته فساد پیدا کیږي او ډیره غټې غټې ضربې خلکو لیدلې دي. هغه وجې نه بې ګناوي راوشړي، دوی دا بله کور ورته وران کې بچي تستان کې دا ور وشړي. نو دا زمونږ په لر اوبر کې دا د بدل رواج چې دا ډیر غلط رواج دی او دغه رواج ختمول غواړي.
ډیره ډیره مننه پیر صاحب نجیب الله شاه وروره د دې ښکلي نظر او ستاسو د تجربه او مشاهده چې موږ ته خپل نظر را لېږلې، ډیره ډیره مننه. دغه شان د بدل چې دا کم بد رسم دی په پښتنو کې واقعا چې ډیره د افسوس خبره ده، او د دې نه یو بل بد رسم هغه د سوري رسم دی. نو په ګروپ کې دې باندې موږ مفصلې خبرې هم کړې دي، ان شاء الله چې ملګری به ګروپ ته راشي او دغه نظرونه به ووري، خپل نظرونه به پرې دي چې موږ ترې ګټه واخلو. کویټې ته ځو او اډوکیټ صاحب نجیب الله کاکړ صاحب را لېږلې پیغام اورو چې څه وایي.
هر کله راشم پروګرام ملګرو ته سلامونه وایم، هیله لرم چې روغ جوړ به یاستې. د موضوع په اړه خبره سره کوم. پښتون یا افغان او جنگ، افغان که ته هم جنگ نه خوښوي، افغان یو پر امن قوم دی، افغان ډیر شریف قوم دی. دغه به زه ته یو څو مثال درکړم. افغان چې کم کم بدی وکړي، بد وکړي، یا د یو بل چا مړی وکړي، دا د مرکو په ذریعه خلک بخشي خپل وزن کونکي یا کم خپل قاتلان د مرکې په ذریعه وبخشي. خلک ننواتي وروړي، د افغان دا ننواتي مني قبلوي. څنګه غټه خبره ده، د امن نشانه ده چې پښتون قوم خپل قاتل یا د ورور قاتل یا د پلار قاتل د ننواتي ذریعه باندې وبخشي. ډیر داسې خلک شته په پښتنو کې، ډیر شهادتونه شته چې هغه د امن خوازه ډیر چکاو لري، د امن خوا ته خلک روان وي. او بیا چې کوم جنگ دی یا جګړه ده، دا د پښتون کته هم ده هغه نه و. چې کوم کوم تاریخ وګوري یا هغه وګوري، د افغان چې کوم د تعلیم لیول وي، د افغان چې کوم تعلیم وي، هغه ډیر پورته و. زه له ملګرو سره کله کله دا خبره کوم چې د افغان د پخوا کوم تصویران هغه کم چې د دوی بازارونه وو، کم چې د دوی زنانې وې، کم چې د دوی انسانان وو، دا بالکل دومره په اعلی سطح وو لکه د یورپ یو بازار وي. دوی ډېر تعلیم یافته انسانان، دوی پرمختګ انسانان وو. خو له بده مرغه دا جنگ پر دوی وتپل شول. په دې جنگ کې د ډېر انسانانو فائدې شته، د خلکو پر سرو باندې دوی ګټه اخلي. پښتون قوم ډېر سخت دریځ کلی، پښتون قوم ډېر سخت تنګ کلی. کوم خلک تعلیم مخاطبې رجحان لرلې، کوم خلک به ډېر د انسانیت خواته رجحان لرلې، هغه شی په پښتانه کې ختم کړی. د ټول دنیا یو جنگ میدان جوړ شو، دې ته بفر زون وایي، چې ټول دنیا خپل کوم پهلواني ښکار کوي، هغه د پښتانه پر کوم ښکار کوي. پښتون قوم به دې کې غر کړی، تباه کړی. نن هم سماله وطن د پښتانه جنازه وزي، د پاکستان زما نسیم زخم او افغان بچان د قتل کېدو لپاره خلک ورسي، زما نسیم زخم او افغان او انسانات ورسي چې په جهاد وکړي. اخر تر څه ته پوری دا شی به خلک جاری ساتي. افغان کته هم جنگ په خپل ځای شروع کړي، تاریخ راواخی چې کله مرس لاله افغان کوته شوی، مرس لاله بیا په خپل آپس کې سره لګیا وو. ولې روس دوی ډېر سخت عادت کړل، روس پر دوی باندې ډېر سخت حملې وکړې، افغان یې ودې شو ته مجبوره کړې. افغان پر دنیا دا ثابته کړې ده چې دا یو ډېر پر امن قوم دی، دا یو ډیر مهمن نواز قوم دی، یو ډیر ښه قوم دی، یو ډیر ښایسته قوم دی. د تهذیب حواله باندې بهر حواله باندې راواخلي نو افغان جنگ ختم نه خوښوي. نو له ټولو ملګرو مننه کوم چې دوی چې کوم معلومات د هر کله راغ پروګرام پروګرام راوړي دي، ډېر ښه معلومات یې راوړي دي.
ډیر مننه کوو د کاکر صاحب د دغه ښه نظر، او ان شاء الله تعالی چې نور نظرونه هم مشتره واستوي
ان شاء الله.
پلار تعلیم را باندې وکړه، زه د لورګی یم پتا ډیر لرم حقونه.
زه د لورګی یم پتا ډیر لرم حقونه.
د ګران حاج محمد صاحب لخوا پر رسیدلی د شی ټپې سره درته یو ځل بیا هرکلی وایو، او مننه کوو د محترم حاجی صاحب چې تل په ګروپ او پروګرام کې خپل ارزښتناک شتون ساتي او داسې ګټور شیان شریکوي.
بالکل همداسې ده، بالکل.
نو حاج محمد صاحب هر کله راشئ او دغه پروګرام همیشه شایسته وساتی. اوس بلار شو شایسته چمن ته، چرته چې زموږ ډیر خواږه دوستان او پاخه شاعران اوسیږي، او د چمن په ښکلي ګلبن کې یو خوشبویه ګل زموږ ګران قدر او محترم ورور عبدالوهاب غیرت صاحب دی.
ډیر ښه، ډیر ښه.
غیرت صاحب هم د تهران رادیو په ډیرو پخوانی او ملګرو کې راځي ماجد صاحب، او تاسو په خپل خو بیخ ښه پوهیږئ، او خپل شش شعرونه تل پر موږ او پر تاسو لوروي.
بالکل همداسې.
نو په دې نننی شعر کې چې د سندرې په عنوان سره دی، داسې وایي:
زه وایم
او تاسو وایاست. خو د غیرت صاحب
نو بس چې ماته دې راپرې خدای او سبه لندم کوم ان شاء الله چې غیرت سے بر نه خپکیږي.
نه نه کیږي ان شاء
الله. او وای چې د شپونکو درمو سندرې مړې شوې، شولې شنډې د شلومبو سندرې مړې شوې، لنګ پتلون شولورې واج شمله شوړنګ، وایا څنګه د شملو سندرې مړې شوې، وایا څنګه د شملو سندرې مړې شوې. پښتانه اوس په پښتو ژبه شرمېږي، پختون کام کې د پختو سندرې مړې شوې، چې ویل به پختون یم افغان یم هغه نشته، د هغو سندرې مړې شوې. او د غیرت آواز وهاب غیرت ګونګ شو، د غیرت آواز وهاب غیرت ګونګ شو، د غیرت د نغارو سندرې مړې شوې.
ډیر ښه محترم عبدالوهاب غیرت صاحب، ستاسو د دې ښکلي شعر خو د پښتون د غیرت د ساتلو او بیا را ژوندي کولو لپاره هغه ته د پوهې او تعلیم ضرورت دی. نو که دغه پوهه او موقع په لاس ورکړی شي، انشاءالله تعالی چې دغه مړې شوې سندرې بیا را ژوندي شي
انشاءالله.
په قلم مو برکت شه، او بیا به مو هم په تمه یو.
ها بل د چا لیک تاسو راخسته دي؟ زما په خیال
اوس رازو د موتی الحق ورور لخوا رالی ژلی شعر ته، چې البته شعر د پیښور د تکړه شاعر لایق زاده لایق صاحب دی، او عنوان یې دی د نوی کال ډرامه.
ها
په دغه شعر کې وایي چې قصه د نوی کال را پخوانو بدل نه ده، کیسه د نوی کال له پخوانو بدل نه ده. غریب به در بدر وي، بنګلوال به مالداریږي، قانون د فرنګي به د زردارو حفاظت کړي، قانون د فرنګي به د زردارو حفاظت کړي، بی وسه به بی جرمه پرنا ورځي قتلېږي.
ډیر ښه.
چې کله انتخاب په دې غلام نظام کې وشي، چې کله انتخاب په دې غلام نظام کې وشي، پښتون به په سندي یا پنجابي باندې خرسيږي.
یو جهان مننه ګران متی الحق صاحب، که څه هم دا شعر تاسو څو ورځې مخکې را لېږلې وو، خو د پروګرام د وخت د محدودیت په وجه مو درته نا وخت نشر کړ. هیله ده چې خفه کیږی به نه،
انشاءالله.
محترم فاطمی خور د خیبر پختونخوا صوبې له مردان سیمې نه زموږ یو ګران اوریدونکي فضل غنی لیکلی دی، وایي: باچا خان بابا چې کله په جیل کې و او غنی خان په انګلستان کې سبق ویلو، نو بابا یې ترینه ګیله وکړه چې زه خطونه در لیږم او جواب یې نه را لیږي. نو وی غنی بابا ورته په جواب کې دا نظم لیکلی و.
هغه
نظم را لیږلی دی، وایي چې: ستا خطونه ټول زما سرته پراته دي. زی الولم هر شپه دوبار دوباره، کله خاندم کله ژاړم لیونی یم، کله خاندم کله ژاړم لیونی یم. ای زما په بند کې پروت غریب پلاره، نه ته نه یې غریب، ته ډیر لوی اوچت یې. مصیبت دی ستا عزت، ته عزت داره. خدای برحم و پتا باندې لږ کړې، بل خزوی به یې وتا وکتلې ستا د پاره، بل خزوی به یې وکتلې ستا د پاره. چې پتا کې کوم گوهر دې ما کې نشته، ستانه کی زما بده دواړه بشماره. ته سالار یې د کاروان پنی غلار زی، ز کوګ زغلم لکه اوخه به مهاره. ستا د زړه فواره ډکی دی د مینې، زما زړه وچ کوه نه لري یو داره. و هم منډی تا پسې خو ته هم لري، وینم ستا ایله ایله د پخو غباره. پروانشته که په منډه منډه مړشم، فقط ستا او د خپل کام د نوم د پاره.
ماجد صاحب، ډیر زبردست شعر د ستر فلسفي شاعر غنی خان. الله تعالی دې وبخشي، او د شعر را لېږون کې دوست او ورور فضل غنی هم کور ودان، چې په دې شعر سره یې هم په پروګرام کې ګډون کړی او هم یې خپل مینه څرګنده کړې ده.
نو خطونه خو ډیر پراته دي او ډیره مزم کوي چې خپاره یې، خو وخت بیخي ختم دی، اشاره کوي وي بس یې که نه. نو په همدې ځای به د ګرانو دوستانو نه اجازه غواړو.
د خدای په امان.
درنو او محترم او اوریدونکو، دا یو ساعته خبرونه مو له تهران رادیو واورېده. ستاسو څخه ډیره مننه کوو چې زموږ سره ملګری وې. تر بل خبرونه مو په لوی خدای سپارو.